السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستاسو نگزم تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو لاري مو 2 ساعته موسیقي خبرونه اوریده خو اوس وخت خبرونه او راپورونه رسیدلې ده په دې خبري پروګرام کې مهم راپور دی چې د افغانستان ولسی جرګې اکثر غړي په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسول کسانو مدني ضد اعتراض په کلکه وغند د هماره چې د افغانستان دفاع وزارت وی د شفق په نوم په پیل شوې پوځي عملیاتو کې بریالیتوب ترلاسه کړی او په 200 بیلابیل سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه خونسا کړی دي نور راپورونه هم درته خبرو د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه مه هیروي خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د دوو قوماندانانو په ګډون نه وسلوال مخالفان یې وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي اوس هم بشپړ خبرونه افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو له ار څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې ښاغلي غنی له فساد سره د مبارزې د څرنګوالي سربیره دغه هیواد د دفاع له وزیر مایکل فولن سره د سیمې او د افغانستان د امنیت په اړه هم خبرې کړې افغان ولسمشر د برتانیا له دفاع وزیر سره د پوځي همکاریو په ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو او محاربوي امکاناتو په زیاتوالي هم خبرې کړې ولسمشر غنی د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره دوه ورځې وړاندې برتانیا ته تللی و د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي د اجرایي ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل نن آزادۍ رادیو ته وویل چې ښاغلي عبدالله به په دې درې ورځني سفر کې د چین له صدر اعظم ولسمشر او دغه هیواد له یو شمیر چارواکو سره په بیلابیلو دو اړخیزو مسایلو خبرې وکړي
ملاقاتونه چې له چینایي چارواکو سره به یې ولرو په هغو مسایلو به خبرې وشي چې دواړو هیوادونو ته اهمیت ولري سوله او ثبات د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه دی نو طبیعي ده چې په دغو ملاقاتونو کې به هم په دې اړه خبرې وشي
ښاغلي فیصل زیاته کړه چې د دواړو لورو بحثونه به په امنیتي سیاسي او اقتصادي مسایلو متمرکز وي اجرایي ریاست وایي چې له ښاغلي عبدالله سره به په دغه سفر کې د کابینې له غړیو سربیره یو شمېر افغان سوداګر هم ملتیا وکړي او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د دوه قوماندانانو په ګډون نه وسلوال مخالفان وژل سوي او 12 نور ټپیان دي د بغلان امنیه قوماندان محمد ایواز نظري نن په یو خبري غونډه کې وویل دغه وسلوالو تمرجوب له په مرکزی بغلان ولسوالي او د مرکز اړوند سرخ کوتل په سیمه کې هغه محل واوخته چې په امنیتي پوسټو یې حمله وکړه ښاغلي نظري زیاتوي چې په جګړه کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي او د سرخ کوتل په سیمه کې دوه امنیتي پوسټ وسلوالو ته پرېخي وسلوالو طالبانو بیا دا کړی ده چې د ملي اردو دوه مرکزونه یې نیولې دي او سرتیرو ته درنه مرجو بلاړولې ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واوري
حزب الله ډلې په سوریه کې سخت ریزي وسلول د خپل یو وتلي قومندان په وژنه تورن کړل د لبنان د غشیا سخت ریزي ډلې اعلان وکړ چې مصطفی بدرالدین پروند د سوریه د پلازمینه دمشق هوایی ډګر ته نږدې وژل شوی دی دغه ډلې نن په یو اعلامیه کې وویل چې د دوی تحقیقات څرګنده کړه چې بدرالدین د دوی په استعلاح د تکفیري ډلو د توپونو په ډزو وژل شوی حزب الله ډله د داعش او القاعده په څیر د سنیانو وسلولو سخت ریزو ډلو ته دغه استعلاح کاروي په بیروت کې المیادین ټلویزیون چې له حزب الله سره نږدې اړیکې لري په لومړیو کې ویلي و چې بدرالدین د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل شوی دی د مصطفی بدرالدین وژنه حزب الله ډلې ته له 2008 میلادي کال راوروسته لویه ضربه ګڼل کیږي په هغه کال د دې ډلې د پوځي څنګ مشر اوماد مغنیا په دمشق کې په یوه بمی حمله کې وژل شو په قرغیزستان کې امنیتي ادارې وایي چې د یو پخواني وزیر په ګډون یې درې سیاستوال د کودتا په تور نیولې دي د قرغیزستان د امنیت ادارې ویان په بشکیک کې د فرانسې خبري اجانس ته وویل چې دا درې تنه د پنجشنبې په ورځ نیول سوي او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتي وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي په نیول سوو کسانو کې د خلکو د پارلماني تحریک ډلې مشر بیگ بولا تالګار بیکوف چې پخوا د کرنې وزیر و پخواني قاضي مارات سلطانوف او تورابای کولوبایوف شامل دي چې یو وخت یې ځان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړی و دې ډلې غوښتل چې روان میاشت په بشکی کې لاروین وکړي او له ولسمشر الماس بیگ الاتمبایف څخه وغواړي چې د مې تر 12مې مخکې له واک څخه لاس واخلي. د اپوزیسیون درې نور غړي چې په مارچ کې د کودتا په تور نیول سوي وو لا نه دي محاکمه سوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایډن د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ته وویل د امریکا متحده ایالات په د اداري فساد پر ضد د اصلاحاتو لپاره اوکراین ته د دریم مشروط پور ورکولو چارې چټکې کړي. امریکا په نومبر میاشت کې اوکراین ته د $1 میلیارد په ارزښت د مشروط پور ورکولو ژمنه کړې وه. د دغه پور لپاره یې دا شرط ایښی چې اوکراین په اقتصادي برخه کې اصلاحات راولي او د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. سپین ماڼۍ پرون وویل چې جو بایډن په ټلیفون د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره خبرې وکړې او د اوکراین لپاره د نیوی څارنوال له ټاکل کېدو سره د نورو اړتیاوړ اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې د دې لومړی ګام هرکلی وکړ. په اوکراین کې وکیلانو وړم ورځ د ولسمشر پروشینکو نږدې متحد یوری لوتسنکو د لوی څارنوال په توګه وټاکه. بایډن دغه ورځ د اوکراین له نوي صدر اعظم ولادیمیر ګرویسمن سره هم خبرې وکړې. ګرویسمن د پیسو له نړیوال صندوق سره د تعهداتو په عملي کولو سره د اصلاحاتو د ګړندي کولو ژمنه کړې ده. د پیسو نړیوال صندوق په وروستیو کې داسې اشارې ورکړي چې شاید ډېر ژر اوکراین ته د 12.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پور هغه پروګرام چې په کیف کې د سیاسي بحران پر مهال ځنډیدلی و بیرته پیل کړي. په سپین ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره برک اوباما د روسیې پر زیاتېدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې پورې تر غونډې وروسته یوه کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support
موږ موافقه وکړه چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو. پر روسیې لګیدلي بندیزونو تر هغو ساتو چې یو پریکړلیک رامنځته کوو. دا موضوع د مینسک په تړونونو کې روښانه سوی او په کار دی چې دغه موافقې بشپړې عملي سي. دغو شپږو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د بالتیک سمندر په سیمه کې د روسیې تېری کوونکو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړه او اټکل کېږي چې د یوروویژن د سندرو په نهایي یا وروستۍ سیالۍ کې چې نن شپه د سویډن په پلازمېنه ستاکهولم کې کېږي سږ کال روسیه ګټونکې سي. د روسیې سرګی لازاروف په خپل هیواد کې د پاپ مشهور سندرغاړی دی. ښایي چې ته یوازنۍ یې یا یو آر د اونلی ون سندره یې ګټونکی اعلان سي. په دې سیالۍ کې اوکراین او استرالیا هم تر نورو مخکې دي. د یوروویژن د 80 کلنۍ پر مهال به نن شپه 26 سندرغاړي د بریا په هیله خپلې سندرې وایي.
صالح محمد صالح مننه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وپاڼه هم کتلی شئ. ولسی جرګې په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسؤوله کسانو اعتراض په کلکه غندلی ده.
ولسی جرګه پاسپورت خیر منطقي و اعتراض خیر مدني تعدادی از افراد ناآگاه و بیمسؤلیت را به رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان شدیدا محکوم می نماید.
دفاع وزارت وایي د شفق په نوم په پوځي عملیاتو کې ګڼې لاسته راوړنې کړي دي.
په کندوز، فاریاب، بدخشان، اورزګان او ننګرهار کې د مونږ عملیات په ډیر شدت او کامیابی سره روان دي.
د هماره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د علوم اکاډمۍ سره د هیواد د ملي ژبو د لامیاري کېدو لپاره هوکړه لیک لاسلیک کړ. د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت سره او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه هم درته خبرېږي. د افغانستان ولسی جرګه په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې د غیر مسؤولو کسانو مدني ضد اعتراض په کلکه غندي او وایي چې دغو کسانو ته باید نړیوالو معیارونو له مخې سزا ورکړل شي. ولسی جرګې په دې اړه د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په همدې ټکو یوه اعلامیه خپره کړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان دا د پردیو لمسونه او د بیان له ازادۍ څخه ناسمه استفاده ګڼي. ولسمشر غنی د تېرې پنجشنبې په ورځ د برټانیا په یوه انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د یو شمېر افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شو چې بیا وروسته د همدغو کسانو او د ولسمشر د امنیتي ساتونکو ترمنځ خبره تر خوده به ورسیده. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې په نړیوالو معیارونو سره هغو کسانو ته د سزا ورکونې غوښتنه وکړه کوم چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په لندن کې د ولسمشر غنی په وړاندې ناوړه الفاظ وکارول. ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه چې دغه کسان پکې غیر منطقي او غیر مدني اعتراض کوونکي ښودل شوي ول. په دغه اعلامیه کې چې د موضوع په اړوند د ولسی جرګې د رئیس په لارښوونه د جوړې شوې بیړنۍ کمیټې یو غړي سالم محمد سلجوقي ولوست راغلي چې
ولسی جرګه د ولسمشر په وړاندې هغه غیر منطقي چلند او غیر مدني اعتراض چې د یو شمېر ناپوه او بې مسؤلیته کسانو لخوا وشو په کلکه غندي او له دولت نه غواړي چې هغه استخباراتي او احتجاج غوښتونکي غیر مدني نړیوالې کړې هم پرې نږدي چې د یو مقام په ترلاسه کولو سره زموږ ملي وحدت اغېزمن کړي. دغه کسان باید د نړیوالو معیارونو له مخې مجازات شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان دا د پردیو لمسون او د بیان له ازادۍ څخه ناسمه استفاده ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا د هغو کسانو کار وګڼه چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لخوا روزل شوي دي. ښاغلی داود وایي چې په دغه کنفرانس کې ولسمشر غني افغانستان سره د پاکستان د تیرو 3-4 لسیزو پر نادودو خبرې کولې چې له ورته یو عمل سره مخ شو.
ولسمشر د لومړي ځل لپاره هغه واقعیتونه چې پاکستان په تیرو 8-10 کلونو کې د افغانستان سره څه نادودې کړي دي په دې رڼا اچوله. زه فکر کوم چې یو شمېر کسان په افغانستان کې په دې 15 کلونو کې د ایران او د پاکستان د خوانه روزل شوي دي. کله چې دوی پوه شي چې یوه موضوع د ملي ګټو په محور څرخي د هغې په وړاندې باندې نورې بانې لټوي.
ښاغلی داود په دې برخه کې په لندن کې د افغانستان سفارت هم پړګڼي وایي چې تر دغه کنفرانس د مخه یوه مظاهره هم شوې وه او باید د وضعیت د کنټرول تر څنګ په دې اړه ولسمشر په مکمل ډول په جریان کې شوی وای. ولسمشر محمد اشرف غنی له تاجکستان څخه د لندن په لور تر سفر وروسته د پنجشنبې په ورځ د لندن په یو انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال د یو شمېر ازاره توکمو افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شو چې ویل کېږي د دغو انتقادونو پر مهال د کلام عفت هم ونه ساتل شو. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کې خپرې شوي لیدل کېږي چې وروسته بیا د یادو کسانو او د ولسمشر د امنیتي ساتونکو ترمنځ خبره ان تر اخوډه پورې رسیږي. د سیاسي چارو کارپوه سخی محمدي وایي دا د بیان د ازادۍ څخه ناسم تعبیر دی او په کار ده چې له دغه اصل څخه په استفادې چا ته سپکاوی ونه شي.
د بیان ازادي او منل شوی نړیوال اصل دی، خو د یو لړ اصولو او ارزښتونو په چوکاټ کې باید قاعده مند شي. یعنی موږ د بیان له ازادۍ څخه په استفادې چا ته د سپکاوي حق نه لرو.
خو ښاغلی محمدي بیا د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ولسمشر د امنیتي ساتونکو دریس هم انتقادوي وایي چې په کار و د فزیکي عکس العمل پر ځای په نورو لارو فکر شوی و. ویل کېږي چې د دغو جریانونو اصلي لامل د توتاب د برېښنا پروژه ده چې د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا انتقالوي. تر اوسه د جمهوري ریاست چارواکو په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. په دې وروستیو کې لانجې پر دې دي چې یوه ډله خلک غواړي د برېښنا دغه مزي د سالنګ له لارې وغځول شي، خو بله ډله بیا وایي چې نه، دا مزي دې پر بامیان تیر شي. حکومت یې تخنیکی دلایلو له مخې آسانه لار د سالنګ لار ګڼلې ده. خو ولسمشر غنی ویلي چې له آسیایي بانک سره یې خبرې کړي او د بامیان ولایت د خلکو د اړتیا وړ برېښنا د برابرولو لپاره جدي اراده لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان څرګندونه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو لخوا د شفق په نوم عملیات په بریالیتوب سره روان دي. د دفاع وزارت مرستیال جنرال محمد راتمنیش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه د هیواد په 240 بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه خونڅه کړي دي. ښاغلی راتمنیش زیاته کړه افغان امنیتي ځواکونو د شفق عملیاتو له لارې د طالبانو عمري عملیات له ناکامۍ سره مخامخ کړي. مرزی احمد زی له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې د شفق عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې.
دا نن 19 عملیات په دیارلس ولایتونو کې د شفق تر چوکات لاندې په افغانستان کې روانه دي او موږ ډیر ښه لاسته راوړنې لرو. مثلا په هلمند کې د طالبانو دوی د زده کړې مرکز او یو زندان په ننګرهار کې د داعش رادیو او تعلیم تربیه مرکزونه او همدارنګه په نورو ځایونو کې مثلا په کندوز، فاریاب، بدخشان، اورزګان او ننګرهار کې د مونږ عملیات په ډیر شدت او کامیابی سره روان دي. تاسو خبر یاست چې په کندوز، بغلان، بدخشان، فاریاب او کونړ کې مونږ وتوانیدو چې د دشمنانو پر پټنځایونو کې ډیر ښه گزارونه ورکړو. همدارنګه د علی حیدر په نامه د یوسف رضا ګیلانی زوی آزاد کول هم د هغه اپراسیونونو له جملې څخه ده چې د شفق عملیاتو تر عنوان لاندې مخته تللی.
راتمنه سیب بخی د شفق په نامه عملیات چې پیل شوي دي، په دو کې مخالفینو ته څومره مرګ ژوبله تر اوسه پورې په کومو سیمو کې اوښتی ده؟
په سلها و نفر د دشمنانو په فاریاب کې، په کندوز، هلمند، کونر او نورستان او همدارنګه په ننګرهار کې د منځه تللی او همدارنګه د دوی په لسها و پټنځایونه د منځه تللی دی او اوس هم د مونږ عملیات په ډیر بریالیتوب او شدت باندې روانه دی.
راتمنی سه ویل کیږي چې ځینې وخت مخالفین د کورنۍ څخه، فامیلینو څخه، د کورونو څخه استفاده کوي، د عامو خلکو څخه. تخه کله چې افغان ځواکونه غزاینو کې د مخالفینو په ضد په مختلفو ولایتو کې عملیات کوي، د ملکی کسانو ژوند څومره مسون ده؟
دا د مونږ اهمه موضوع ده، یعنی ډیر مهمه ده چې مونږ د افغانستان د خلکو، د ملکی خلکو ژوند وساتو او د دوی ژوند خوندي وساتل شي. نو د مونږ عملیات په همدې هدف باندې په ډیر احتیاط باندې روانه ده او مونږ احتیاط کوو چې د خلکو ژوند خوندي وساتل شي. او خوشبختانه چې د مونږ د عملیاتو په لار کې د ملکی خلکو ژوند ساتل شوی او خوندي ده.
تاسو اوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند ویل د شفق په نوم په پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ګڼې لاسته راوړنې کړې دي. په کندوز، ننګرهار، هلمند، بدخشان، کندهار او ځینو نورو سیمو کې بیلابیل عملیات ترسره کړي دي چې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ له هغوی نه د هغوی فعالیتونه په 24 بیلابیلو سیمو کې خنثی کړي دي او هغوی نه دي پرېښي چې د ډیرو چې ډیر پرمختګ وکړي. ښاغلی رادمنش همداراز وویل چې دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو مهم عملیاتونه هم له ناکامۍ سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د آزادی رادیو خبرونه په آزادی رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه هم اوریدل شي. همدارنګه facebook.com/azadiradio د آزادی رادیو د پښتو فیسبوک پاڼې آدرس ته تازه خبرونه، راپورونه او د هغو راپورونو ویډیوګانو لینکونه په دغه ویب پاڼه، په دغه فیسبوک پاڼه کتل شي چې د آزادی رادیو په اصلي ویب پاڼه کې خبريږي. اوس مهم ورشو د اطلاعات او فرهنګ وزارت راپور ته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د علومو اکاډمۍ سره د هیواد د ملي ژبو د لامیاري کېدو لپاره هوکړه لیک لاسلیک کړ. د اطلاعات او کلتور وزیر د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هڅه کوي د ملي ژبو د غنامندۍ ترڅنګ د ژبو د ساتنې په برخه کې هم جدي ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې د علومو اکاډمۍ مسؤلین وایي د شوې هوکړې پر اساس به د دري او پښتو ژبې د لیک دود په برخه کې جدي هڅې وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې اوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي پښتو او دري ژبې د بهرنیو ژبو تر فرهنګي اغیز لاندې دي. خو دوی د علومو د اکاډمۍ په همغږۍ هڅه کوي د دغه اغیز مخه ونیسي. عبدالباری جهانی په همدې برخه کې د شنبې په ورځ د علومو اکاډمۍ سره د هوکړه لیک تر لاسلیک وروسته وویل چې د علومو اکاډمۍ د علمي، سیاسي او فرهنګي موضوعاتو د نشر مسؤلیت لري او دغه اکاډمۍ باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي.
د پښتو ژبې د معیاري کولو یا مثلا د دري ژبې د معیاري کولو، خصوصا بیا پر دري او پښتو ژبې باندې د خارجي یرغل د مخنیوي لپاره دواړه هم د اکاډمۍ علوم موسسه هم د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې به کوشش کوي، په دې برخه کې به همکاري سره کوي.
ژبه د افهام او تفهیم یو له تر ټولو مهمه وسیله ده چې د وخت په تیریدو غنی کېدو ته ضرورت لري. د افغانستان خلک کابو په دیرشو ژبو خبرې کوي خو د خلکو ترمنځ مروج ژبې پښتو او دری دي. په وروستیو کې خلکو له دې کبله پر ځینو رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د پښتو او دری ژبې معیاري بڼه نه کاروي او تر ډیره د نورو ژبو له لغتونو استفاده کوي. په همدې حال کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ وایي چې دوی د پښتو او دري ژبو د لیکدود لپاره بیلابیل قاموسونه جوړ کړي او دغه قاموسونه به ژر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې نشر شي. د دغه اکاډمۍ رئیس سوریا پوپل وایي چې د آریانا په نوم دغه علمي قاموس له بشپړېدو وروسته به چاپي بڼه خپور شي او خلک کولی شي په انټرنیټ هم ترلاسه کړي. نوموړي وایي
اکاډمي علوم افغانستان پلان دره که بالای شي
د افغانستان د علوم اکاډمي پلان لري د پښتو او دري ژبو د واحد لیک په رامنځته کولو کار وکړي. د آریانا دایرة المعارف دوم پړاو هم بشپړ شوی. هڅې دا دي چې دغه کتاب په آنلاین برخه کې هم کار وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنتونونو یو شمېر استادان وایي که څه هم دغه قدم وروسته اخیستل شوی خو بیا هم د ژبو د پرمختګ لپاره ګټور تمامېدی شي. د کندز د ژبو ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالمجید وایي دا هڅې به وخت ونیسي خو که جدي پام ورته ونیشي د وخت په تیریدو سره د افغانستان ملي او رسمي ژبو له بهرنیو ژبو لا ډېرې متاثره کېدی شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي راډیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ازادي راډیو ته کې اورک ویبپاڼه هم کتلی شئ. همدارس تاسو کولی شئ ازادي راډیو په ټویټر هم تعقیب کړئ، فیسبوک پاڼه هم لرو. په دغو ټولو ځایونو کې د ازادي راډیو د خبرونو او راپورونو وروستي لینکونه او تازه خبرونه لویږي. اوس به هم ورشو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو کتنې ته چې اسدالله الودین لوستی دی. البته ډیری موضوعات په اداري فساد او د کاسا زر پروژې په پرانیستې باندې په نننیو ورځپاڼو کې لیکل شوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په لندن کې له فساد سره د مبارزې په اړه کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا او د کاسا زر پروژې د کار پیل ته ځانګړې کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې اداري فساد په افغانستان کې په یوې ناعلاجه ناروغۍ بدل شوی دی. په مطلب کې راغلی چې اداري فساد ټولنیزې او اقتصادي ستونزې زیږوي او همدې پدیدې په افغانستان کې پراخه وده کړې ده. د مطلب لیکوال سپارښتنه کړې چې ولسمشر باید د فساد د مخنیوي لپاره مافیایي ډلې له منځه یوسي او د دغه کار لپاره یوه پیاوړې ځانګړې ډله جوړه کړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د اداري فساد د موجودیت په اړه خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دا شرم نور د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د برېټانیا صدراعظم د لندن له کنفرانس څخه مخکې افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو زیات ښکېل هیوادونه وبلل، خو د دواړو هیوادونو مشرانو برېټانیا هم په فساد کې ښکېله وبلله. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان فساد کورنۍ او بهرنۍ اړخ لري او د فساد ریښې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیا په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو له حضور وروسته پیاوړې شوې. د سرمقالې لیکوال ویلي ولسمشر ته پکار ده چې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره ګټوره تګلاره جوړه کړي، دا ځکه چې اوس هم خلک په ادارو کې رشوت ورکوي، دولتي څوکۍ او د کاروبار جوازونه پلورل کېږي او ګمارنو کې هم روابط په پام کې نیول کېږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د کاسازر پروژې د کار پیل ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه پروژه د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو ښه بېلګه ده. په سرمقاله کې راغلي چې دغه پروژه د قرقیزستان برېښنا د تاجکستان او افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته انتقالوي چې څه باندې 5500 کیلومتره یې له افغانستان څخه تیریږي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا پروژه افغانستان ته له اقتصادي پلوه ډیره ګټوره ده او په ورته وخت کې ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د همدې پروژې په اړه د اجرایي رئیس عبدالله خبرې راخیستې چې ویلي دي سره له دې چې د سیمې هیوادونه د تروریزم له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم د لویو پروژو د عملي کولو وړتیا لري. په مطلب کې راغلی چې په دغې پروژې باندې 1.5 میلیارد ډالره لګښت راځي چې 526 میلیونه ډالره یې نړیوال بانک ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې 2016 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې پرون هم اوریدلې دي د افغان رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. ازادي راډیو هم په دغو سیالیو کې لوبیږي، یو ټیم لري او پرون یو لوبه په ډېر لوړ امتیاز
له د افغان جرنالستانو له فدراسیونه ګټلې و. نن هم لوبه وه او ویل کېږي چې دغه لوبه ځنډېدلې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال او تکړه کرکټر حدیث پردیس له موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ښاغلی پردیس، ستړي مشې، بخیر راغلی. لوبه مو ولې وځنډېدله؟
مننه سنګزی صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. سنګزی صاحب، باران شوی وو او د باران له وجې کله چې موږ راغلو میدان ته نه د کرکټ پیچ آماده نه و د دې لپاره چې باید لوبه وشي. له هغې نه وروسته بیا د دواړو لوبډلو مشرانو سره په تفاهم پرېکړه داسې وشوه چې د لوبې د ترسره کېدو امکان نشته، او هماغه د اصولو له مخې دواړو لوبډلو ته یو یو پوینټ ورکړل شو چې په دې ترتیب باندې د دغه پوینټ په ترلاسه کولو لکه څنګه چې تاسو مونږ ته اشاره وکړه، پرون ازادي راډیو په لوړ توپیر باندې خپل لومړنی میچ کتلی وو او یو بل پوینټ مو اخیسته چې درې پوینټونه یې ترلاسه کړه، او دغه درې پوینټونو په ترلاسه کولو د ازادي راډیو ټیم سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه.
د نن ورځې لوبه له کوم ټیم سره او څه فکر مو کاوه چې څومره ورته آماده وي چې دغه لوبه هم د تیر په څیر باندې وګټي؟
درن ورځې لوبه مو له شمشاد نیټورک ټیم سره وه چې دا معمولا شمشاد ټلویزیون ژورنالیستان په دې ټیم کې راټول شوي وو، او دا ټیم په دغه ګروپ کې چې مونږ لوبې درلودې دا ټیم تر نورو ډېر پیاوړی او غښتلی ټیم وو، خو مونږ هم خپل تیاری او آمادګي درلودله. او په دغه کې چې کله لومړنۍ لوبې ته کتو چې مونږ په ډېر لوړ توپیر باندې لومړنۍ لوبه ګټلې وه، یو څه فشار په دوی هم وو، او چون قوي ټیم هم له شمشاد نیټورک سره مو لوبه وه، خو په هر حال باندې د باران له وجې دغه لوبه ونه شوه، او د دواړو لوبډلو مشرانو په تفاهم سره یو یو پوینټ دواړو ټیمونو ته ورکړل شو، او ازادي راډیو سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه. له دوه درې لوبو ترسره کېدو وروسته چې دا نور ټیمونه یې کوي، بیا به سکیجول کېږي او دا نور لوب د سیمی فاینل ترسره کېږي.
د ازادي راډیو د ټیم مینیجر څه وایي چې لوبې ته به ښه تیاری نیسي د سیمی فاینل د ګټلو لپاره که څنګه؟
بله، او د چون اوس یو بلې مرحلې تازه مرحلې ته چې سیمی فاینل ده، طبعاً په سیمی فاینل کې هغه ټیمونه راځي چې معمولا یعنی د نورو نه پیاوړي ټیمونه وي، او د دې لپاره ضروري ده چې باید هغه لازمي تیاری ونیول شي. د ازادي راډیو د ټیم مشر او کپتان حمید مومن صاحب، یعنی له اول نه مو همدا تصمیم و چې مونږ باید په دې ټورنمنټ کې لومړۍ لوبه مو ډېره ښه وګټله، تصمیم دا و چې نن هم باید لوبه وګټل شي چې ډېر په لوړ توپیر باندې او په ښه مارجن سره مخته لاړ شو. نو د نورو د سیمی فاینل لوبو لپاره هم آمادګي او چمتووالی لرو، او انشاءالله چې کوشش کوو چې دې جام کې مونږ خلاص راوړنه ولرو.
ډېره زیاته مننه حدیث پردیس، کور ودان و موردل چې د ازادي راډیو او د شمشاد تلویزیون ترمنس نن د کرکټ لوبه د باران لامل ځنډېدلې، او ازادي راډیو دې ته په پام چې تیره لوبې په لوړ توپیر ګټلې وه، یو امتیاز له نن لوبې واخیست او پوره دوه امتیازونه یې له پرونۍ لوبې واخیست، او په درې امتیازونو سره سیمی فاینل لوبو ته ووت. دا لومړی ځل دی چې د رسنیو د کرکټ ټیمونو ترمنس لوبې کېږي چې ټول پکې ژورنالیستان لوبېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس مهم مرشل خوست از موږ د خبريال نجيب الله خيل را لګلي راپور ته. د خوست په اسماعیل خيل او مندوزي ولسوالۍ کې د خونکو د نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شوی. ځای چارواکي وایي په دې خارګوټي کې به 215 خونکو ته یو نمره ځمکه ورکړل شي. نجيب الله خيل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خيل او مندوزي ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 215 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جریبه ځمکه کې آبادي کې د ښوونځیو، پارکونو، د پولیسو د ماموریت، روغتون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیستو په مراسمو کې وویل چې په دې خارګوټي کې د خوست د څلورو ولسوالیو د خونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
خونکو کې 215 نمرې دي، د څلورو ولسوالیو استادان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه د شاپور دوامن ده او د سپیرې ولسوالۍ اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خویندې دي، په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړه.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف افغانی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوې ترڅو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د خارګوټو لپاره ځانګړې شوي د غاصبینو له منګولو آزادي کی. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمر الدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی. نوموړي د ښوونکو د ښارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلال اباد ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیته پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې بالخصوص د معلمینو د ښارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کېښودل شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاسته راوړنې درلودلې او نن یې تاسو ګورې عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاسته راوړنه لرو.
هغه شمېر ښوونکي چې د سماوات خارګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
معلمین چې په دې پروژه کې سهیم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې لږ تسلۍ په اړه به د نن وروسته به زیاتې وظیفې اجرا ته په ښه شان دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د سماوات په دښته کې د ښوونکو یاد خارګوټی د ځایي چارواکو لخوا دوه سری مخکې هم پرانستل شوی خو سیموالو او دعوګیرو قومونو د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
اوس به هم ورشو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وایي.
افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله به سبا د چین د صدر اعظم په رسمي بلنه بیجنګ ته سفر وکړي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو د دوو قمندانانو په ګډون نه وسله وال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. حزب الله ډلې په سوریه کې سخت دریزې وسله وال د خپل وتلي قمندان په وژنه تورن کړل. او د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د اوکران ولسمشر پیترو پریشونکو ته وویل د امریکا متحده ایالات به د اداري فساد پر ضد د اصلاحاتو لپاره اوکراین ته د دریم مشروط پور ورکولو چارې چټکې کړي.
د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه کتلای شئ.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وروسته له دې چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه یې خپله څېړنه بشپړه کړه وویل چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه والي په هدف به افغانستان ته د نورو پورونو پر ورکړې خبرې وکړي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې د افغانستان د بودیجې او مالی سکتور په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوښ دي. دغه سازمان وایي چې د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په بریالیتوب سره پلی کړی دی. د پیسو نړیوال سازمان یا IMF هیله ښودلې چې روان کال به د افغانستان اقتصاد 2% وده وکړي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په هیواد کې د صادراتو او وارداتو د توازن د برابرولو په هدف د پرمختګ په نوم په یوه نوې اقتصادي ستراتیژي کار کوي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ستراتیژي په مرسته به حکومت د اقتصاد په برخه کې خپل لومړیتوبونه مشخص او یو شمېر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه به جوړ کړي.
دغه ستراتیژي کې موږ د افغان دولت پلانونه چې د راتلونکي کلونو لپاره لرو باندې بحث کوي او همدارنګه تر ټولو عمده موضوع دا ده چې پر هغو لارو چارو بحث کوي چې څنګه موږ کولی شو وارداتي افغانستان یو صادراتي افغانستان باندې بدل کړو، یعنی د تادیاتو بیلانس یا بی او پی مو منظم شي.
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې دغه اقتصادي ستراتیژي به د وارسا او بروکسل غونډو ته چمتو سي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په هیواد کې معیاري ترانسپورتي سیستم د رامنځته کولو په هدف یې هڅې پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان حکمت الله کوانچ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د ترانسپورتي قوانینو د نه مراعت کولو، د معیاري بسونو د نه درلودلو او دولت د مالیه نه ورکولو له امله 228 ترانسپورتي شرکتونه تړلي دي. ښاغلی کوانچ وایي چې پانګوالو ته به د معیاري ترانسپورتي خدماتو د شرکتونو د جوړولو په برخه کې اسانتیاوي برابر کړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغاني 18 پوله، یو یورو 8 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني، زر ایراني تومان 9 افغاني 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 548 افغاني.
اوس به هم ورشو یو مرکې ته د سولې علي شوراوې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې هڅې به نورې دولت ضد وسلوالې ډلې هم روغې جوړې ته وهڅوي. د سولې علي شورا ویلي چې ښایي د یکشمې په ورځ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې مذاکرې نهایي شي. د سولې علي شورا له غړي شهزاده شاهد سره صالح محمد صالح په دې اړه مرکه کړې.
د حکمتیار صاحب د نمایندګانو سره اوږدې خبرې شوې دي او قرار د معلوماتو په ډېرو موادو توافق شوی دی. امید عمده سی دی چې ډېر زر دغه مذاکرات نهایي شي او په دې باندې توافق شوی چې مشران دا تایید کړي او بالاخره امضا شي.
بلې، تاسو فکر کوئ که چیرې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې سره د سولې خبرې عملا پیلېږي، دا به نورې وسلولې ډلې هم فکر کوي چې تشویق کړي د سولې خبرو ته؟
سو خبرې د حکمتیار صاحب راتلو کې یا په مجموع کې د حزب اسلامي توافق د دولت سره د یو خود دی وژنم ډیره ګټه لري چې ډیر تعداد کې افغانان د حکمتیار صاحب سره یو مینه لري او حکمتیار صاحب دا وایي په وړاندې یو محبوبیت لري. نو که حکمتیار صاحب راضي وي خلک به نور هم راضي کیږي او د نظام سره به د هغوی همکاري زیات کیږي. د بل پلوه په خپله حزب اسلامي او افغان شمول ګوند دی او د حکمتیار صاحب په راتلو شاید د ګوند ترمنځ هم وحدت لا پیاوړی شي او د حزب اسلامي وحدت په مجموع کې د افغانستان د وحدت سره همکاري کولی شي. بل به لکه ستاسو د سوال په جواب کې د نورو مخالفینو لپاره هم دا یو درس دی او عبرت دی او د یو لار جوړیږي چې بالاخره دا مشکلات او ستونزې به په مذاکراتو حل کیږي. د جنگ په ځای باندې راځي هر مخالف یوازې یا یو ګروپي یا یو تنظیم او تحریکي هغه مذاکراتو طرف ته تمایل به پیدا شي او تاسو ذهنیت ته مذاکراتو به د تفاهم او د سولې دا ذهنیت به قوي شي زما په نظر.
بله، ځینو ټولنو او ځینو فعالانو بیا د سولې د دغو هڅو مخالفت ځکه کړی چې دوی وایي چې ګلبدین حکمتیار سره اول باید حساب کتاب وسي، اول باید دای محاکمه سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دغه مسله څومره خنډ کېدلی سي د دغو هڅو په مقابل کې؟
د افغانستان په داخلي جنگونو کې ډېر خلک متضرر شوي دي او طبیعي ده چې غږ به خلک کوي چې جنگونه شوي دي باید یو تپوس وشي. ولې دا جنگ خو د یو طرف نه دی شوی، د جنگ مختلف ګروپونه او تنظیمونه او ډلې او مشرانو کله ما هغه سره راځي چې یو واقعا یو یعنی عادلانه محکمه جوړیږي او په افغانستان کې دغسې شرایط برابریږي چې د جنگ طرفونو سره ټول یا خو عفو او ګذش وشي یا حق العبدي کې عادلانه محکمه وشي. دا د هغه وخت خبرې دي. اوس که مونږ په دې اصرار کوو چې څوک جنگي جرایمو باندې متهم دی او یا په جنگونو کې مسؤول دی، نو ډېر خلک دي چې دې جنگونو کې هغه دخیل وو دلته دې په نظام کې هغه ځان د نظام ډېرو عالمبردار ګڼي، دفاع کوي، چغې وایي، نو بیا خو به دا مسله ټوله ګډه وډه شي، لا به پسې خرابه شي.
او اوس د سولې په مسله کې همیشه د پاکستان د مرستې یادونه کېدله چې دا مرسته مهمه ده. اوس تاسو د پاکستان مرستې ته هیله من یاست که مایوسه سوي یاست له پاکستانه؟
که پاکستان ځینې شکایتونه چې د افغانانو دي، د افغانستان د دولت دي، افغانستان د سولې د عالي شورا دي، یا نور افغانان سیاستمداران، سیاسي عذاب یا مدني ټولنې، تاسو ګورئ چې په دې سلسله کې ټول شکایتونه کوي که پاکستان کوشش وکړي چې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي او په عمل کې دوی داسې یو څه وکړي چې د افغانانو اعتماد لاسته راوړي، افغانان به بیا هم په دغه خپل پالیسي باندې نظر ثانی کوي او د پاکستان صادقانه او مخلصانه مرستو ته به د قدر په نظر باندې ګوري. که څه هم افغانان ډېرو طولاني جنګونو وهلي دي او د ډېرو طرفونو نه ګیلې لري، خو بیا هم دا شهامت لري چې څوک ورته د ملګرتوب، د دوستۍ او د همکارۍ لاس ورکوي، افغانان ورته همیشه د قدر په نظر باندې ګوري.
بله، شاید څه پاین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کېدای سي په همدغه د مې میاشتې تر وروستیو پورې د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ترسره سي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا کار به حتما کیږي؟
مخکې خو د څلور اړخیزو خبرو ته امیدونه ډېر زیات وو او مونږ ویل چې د دې څلور اړخیزو خبرو نتیجه کې به بین الافغانی مذاکرات شروع شي. متاسفانه هغه څه ونه شو، نو یو مبهم حالت کې دي. طالبانو سره خبرې خدای دې وکړي چې بیا هم که دغه خبرې شروع کېږي او ښه نتیجه ورکړي.
د سولې علي شورا له یو غړي شهزاده شاهد سره مو د ازادي راډیو خبریال صالح محمد صالح مرکه اوریدل چې د حزب اسلامي له استازو سره د سولې د خبرو د بریالي کېدو په اړه کړې وي. د پروګرام پای شیبو ته رسیږو. د تاندې څانګې او حقیقت څه د پروګرامونه په دوی منیمه کې خبرېږي. لومړی حقیقت څه دی د قسیم سولمل په کوربه توب.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د حقیقت سره په پروګرام کې داونه زموږ همکار اسدالله لودین په شمال کې د شاهین قلوردو له قومندان عبدالحمید وردک سره مرکه کړي.
جنرال صاحب، خبرونه ته خراغلی که زموږ غا غوري مهرباني وکي په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې دموږ د مسولیت سره د نو ولایت ته د بدخشان دی، تخار دی، تاله کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتي قوتو په لاس کې دی. د دوی د ښې همانګۍ په صورت کې دښمن هغه ته تلاشي وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایي کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پروسه کال په ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا بعض دستاوازونه ولري، خو هغه څه ونه شوله. مخکې دی نه چې دوی عملیات شروع کړي، موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره، د کندوز امنیتي وضع د سې شاوخوا میاشت وړاندې ډېره کړکېچنه وه. حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولویږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حملې د وسلوالو مخالفینو شنډې کړې. څه ډول مو شنډې کړې؟ څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت یو څه تر کنټرول لاندې راغی؟
موږ حکومت شمال شهر کندوز کې چې د الچین صاحب ولې په دې کې عملیات درلود، همزمان موږ تغییر موقعیت وکړه، تجدید قوام وکړه. په هماغه استقامت باندې چې دوی عملي شروع کړې وې، هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه ورغلل او د دوی عملې په شا وتنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او شمال نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
عملیات اوس هم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات شپې دي دا کوو، هغه دوام لري. او نور عملیات په اطراف دې کې چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي، په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن. هلته هم ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې ساحه کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دی،
جنرال صاحب که ووایي چې کومې وسلوالو مخالفې ډلې هلته جنګېږي او څنګه تر څو وخته به د شمال جګړه دوام پیدا کوي، داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکې وي یا دوه میاشتو پورې به دغه جګړه بیخي ختمېږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالی ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منافع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دوی هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل. او بیا دې وختو کې د دوی جرات دوی نه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وه په کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په اطراف د کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهوري ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته، چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین دې ته لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي. د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دې باندې ښه پوهېږي. دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، سلا مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دې حمایه کېږي. دلته معدنونه دي که دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې حاصلخیزه ځمکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي، خصوصا په کندوز کې. دپاره دوی ډېر کوشش کوي کندوز ته از مثلا د هغه اراضي لاسته راولي. او بل سربازګیری کوي. په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کوم د دې خارجیان موجود و، خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د تروریستان سلال لري او تروریستان حمایه کوي، حتی هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي، سلا ورسره کوي، ترینینګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلئ او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلا دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سږني کال د سعود نه دېخواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوې سلاوې موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت د موږ ډېر قوي شوی دی. د قلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفي تیاري راغلي دي، همداسې د پي سي 12 په نامه باندې کشفي تیاري دي چې سواک پرواز کوي، هدفونه موږ ته ښایي، کوردینات سره یې ښایي. هغه بر علاوه د هغې نه د ای 29 په نامه باندې تیاري دي چې بمبار کولی شي، شپږ دېرش ډوله وسله د ځانه سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ور وړول.
دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبري څنګه او په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب، تاسو عملا په ساحه کې وای، څنګه د جګړې رهبري په کومه کچه وه؟ تاسو ته خو به د رهبرۍ په برخه کې څه ستونزې نه وي، د سرپرستۍ موجودیت روحن او یا هم لاروایي پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو په روحیې بد اغیزه کړې وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړي ساتلي دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبرۍ څنګه محسوسوله؟
خو دوی داسې و چې مکمل صلاحیت یې درلود، د دې امر او نفوذ مکمل تطبیقېدی، او بل خو وزیران خو پالیسي سازه دي، د جنګ قمندان دوی درستیز دی، سل درستیز دی، قرارداد سل درستیز دی. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله پوهېدلو، خو بس تبلیغات و چې سرپرستی و چېرې دراله کې چې قرارداد وزارت د دفاع او سل درستیز پلانګذاری کوي، د عملیاتو هغه بیا را لیږي قلوردو ته، قماندانان قلوردو موجود و، هغه خپله د عملیات پلانول او په ساحه کې تطبیقول، اردو تکمیلېدله، په هغې کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثره قماندانان او ډېر غضب خلک د دوی چې رهبري د طالبانو کوله، د مابین سولار یا سیران شوه.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه، د جګړې رهبري هم د ستر درستیز یا لوی درستیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي، چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصده دا اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کور ما بعد د خپرونې د پای شېبو ته ورو ورو رسېږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال، کندوز، بغلان او دغه راز په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرامه شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟
دغه فعلا و عملیات دي چې دوام لري په بعض سارو کې، نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنګ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنګ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هېڅ وخت وارخطا نه شي. انشاءالله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي او د دې توان او طاقت لري چې انشاءالله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډېره مننه.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. سی وی یا د کارموندلو لپاره خپل لنډ معرفي یا ژوندلیک باید څنګه جوړ شي؟ یو اداره د کومو نیمګړتیاو یا ستونزو درلودونکي سی وی نه مني او ولې ردوي؟ یو چیرې د سی وی د لیږلو پر مهال څه ته پام پکار دی چې هغوی مجبوره شي تاسې په اصطلاح شارټ لیست کړي او ور ومغواړي؟ همزولو، په نننۍ تاندې څانګې کې مو دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کړې. که ملتیا مې وکړې نو نننۍ خپرونه د یوې ښې او قوي سی وی په جوړولو کې مرسته درسره کولی شي. زه نورګل شفق یم.
د
دوستانو سی وی د انګریزي ژبې له کریکولم ویټا مخفف توري دي. موږ یې د کارموندلو لپاره خپل لنډ ژوندلیک بللی شو چې پکې د خپلې پیژندګلوۍ، زده کړو، مهارتونو او تجربو په اړه لنډ معلومات ذکر کیږي او هغه مهال یوې ادارې ته لیږل کیږي چې اداره په کار کوونکي او بیکار کس په کار پسې ګرځي. زموږ اکثره ځوانان په خپله سی وی کې څه ځایوي، دغو دوو ځوانانو ته غوږ دو.
زما نوم زکی علیزی ده، د هلمند ولایت. زما سی وی کې نوم دی، ولد دی، د ټلیفون شمیره د ایمیل ادرس مې پکښې ورکړی دی او د خپلو زده کړو په اړه باندې مې ورته معلومات لیکلی، څومره موده مې کار کړی دی، کوم دفتر کې مې کار کړی دی، څومره ژبې مې زده دي. او په وروستۍ برخه کې د یو کس نوم پته او ټلیفون لیکلی دی چې کله هلته ضرورت کېږي چې کوم معلومات مو جوړ کړي د هغو د پخلي دپاره مقابل لورې اداره چې ده کولی شي د هغوی سره اړیکه ونیسي.
زما نوم شمسور. فقط سی وی خو زه عموماً لږ زره اوږده جوړوم، اوږدل دې خاطر چې زیاتره یې د خارجي موسسات چې دي دوی په دې لنډه سی وی دونه اکتفا نه کوي. هغوی هر څونه چې اوږده وي بهتره ده، باید اوږده اوسي.
په فیسبوک کې د تاندې څانګې خپرونې مینهوالو د سی وی په اړه څه راته لیکلي. د ځینو نظرونه وږمه رشیدي او مسعوده نیازی لولي.
رضوان الله اوبرنګ لیکلی، زما په نظر په سی وی کې باید خپل ټولې اساسي وړتیاوې او مهارتونه ذکر شي او چې کوم پوسټ ته سی وی لیکو د هغه په اړه پوهې او کاري تجربې ته په سی وی کې خاص ځای ځانګړی کړو.
د نور احمد پښتون، احمد الله موسوم، بلال شیرزاد، عبدالله نظیری او د عبدالخالق ساپی خبري سره ورتلی. دوی لیکي چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي، کېدای شي همدغه دروغ یو کس له وظیفې څخه بې برخې کړي.
رفیع الله المرلیکي، یو ورځ مې خپل ملګري ته سی وی لیکله چې ډېر دروغ یې راباندې ولیکل. وروسته خبر شوم چې په انټرویو ډیرو پښتنو ته بې ځوابه پاتې شوی و. حضرت الله پښتین د سی وی په اړه تفصیلي خبرې لیکلي او په سی وی کې لسو مهمو ټکو ته پام کول ضروری ګڼلي. ساده توب چې سی وی باید ساده ولیکل شي، د لاسته راوړنو ذکر، د کاري تجربو په ترتیب سره لیکل، د زده کړو او ترنینګونو یادونه، املا او انشا ته پام، دقت، صداقت او مرجع یا د ریفرنس لیکل.
نو ملګرو، په نظرونو کې مو اوریدل چې ځینې کسان په سی وی کې دروغ لیکي یا یې په لوی لاس اوږدوي چې بیا د دوی د ناکامۍ سبب ګرځي. خو ځینې نورې کیسې هم شته همزولو چې د سی وی د مستردېدو سبب کیږي. کومې خبرې په دې اړه؟ محمد تواب ستانکزی راته غږېدلی چې په اداري او نورو برخو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي.
سیویان ولی مستردیږي؟ بعض د سی سی ګرامر او سپیل او نوښت ټایپ د مسایل د دې سینې اکثره کسان د سی راخلی سی هغه دی یو ټیوال د بل وظیفې راخلی د لپاره خپل سی وی زیات تولانی وخی الته چوالی سی د پوزیشن سره نه خای یا مثلا هغه کارونه دی نه کړي معلومات دروغي، نو دا هم باید دې کې کې سی د تاسو وی ریجکټ. بل موضوع راځي سی سیویان ډیر وګدي هر پوزیشن لپاره سی اوس ګوري 500 نه تر 300 پورې لا زیات سیویان راځي. نو د کوم کسان هغه سیویان مرور کوي یا هغه کمیټه سره جوړیږي د سیویان مرور دومره وخت نه لري. هغه ډېرې اوږدې سیویان باید دې کېږي چې تا ډېر ډیټیل ورکړي هغه کوم کس مرور کوي دا سیویان هغوی د قابل د علاقه مندۍ نه ګرځي.
په مختلفو برخو کې د 12 مختلفو ادارو کارکونکي په کارو. داد محمد ناوک د غټولو تخپل سی وی ورلګلې، خو اوس په څه ګلمن دی؟ د تخپل سی وی په اړه هم معلومات راکوي. دوستانو،
سی وی په سر کې ما خپل پیژندنه ده، تر دې لاندې غوښتنه ورته لیکم، فرزند غوړم تاسو سره کار وکم، په دې برخه کې تاسو ورته ضرورت لري. تر هغه نه لاندې زده کړه ده، تر ذکر دې لاندې مې بیا کاري تجربه ده په هغه برخه کې ما کړې ده، او په پای کې مې غوښتي خوښي چې د سیب کوم شان سره زمينه لرم. بس تقریبا تر 12 سو پوری ځوته په مسیوان لیګل یو دا تقریبا شپږ وې مشت پوجر یان کی تر تخیم پټول کی په دې 12 کې به یو دوه ځای کې شارس لسو یو ما یا زنګره تر غل نو تقریبا نص یا کارونه شو.
همزولو کا د خاغلی ناوک خبرو ته ځیر شوی وین په خپل سی وی کې لومړی ځای خپل پیژنګلوي او څلورم ځای خپل کاری تجربه ته ځانګړی کړی وو. خو محمد تواب ستانکزی د یوې سروې یا څېړنې خبره کوي او وایي چې په سی وی کې کاری تجربه ته باید تر بل هر څه لومړیتوب ورکړل شي او د کاری تجربه پیل هم باید له تازه کارونو وشي.
پرایورټیزیشن ذوق علاقه پورې اړه لري. خو یو سروې سوی والا چې هغه کوم کس استخدامون کوي دا هغه ته کوم شان مهم دی دا قابل دی توجه نقطه ده. د دې سروې په اساس باندې هغوی وایي چې اوله کې سره مخکنی تجربه کاری مثلا چې دوی په کوم بخش کې کار کړی دې ته دوی ډېر اهمیت ورکوي. پرنسپ 40% د پیسې دې پیسې باندې دې تقریبا فوکس په دې وسیله دې سړي تجربه په دې بخش کې سره کې نسته. اته مثلا کې وګورو چې شخص پاک معلومات، کمپیوټر سکل، لنګویج سکل دا مثلا دوی په اخر کې دې باندې کړی، نو دا ډېر مهمه ده چې دغه وسنۍ پوزیشن دا ستا ډېر لاس راوړنې لري دا مخته راوړه. له اوس نه شاته باید لاړ شي. اکثره داسې کېږي چې هغوی هغه پخوانی کارونه سره څنګه شروع کړي هغه په دم کې راولي چې هغه ډېر ټیک پوزیشنونه نه وي هغه قابل توجه دومره نه ګرځي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورې. محمد تواب ستانکزی وای دوستانو چې په سیوی کې باید ساده او عام فهمه لغتونه وکارول شي او پکې د ګرامري ستونزو مخه هم ونیول شي.
ډیر مهمه خبره په سیوی کې ده ګرامر او سپیلنګ ده. بعض وختو کې ډیر لغتونه د استفاده کې چې هغه مثلا ډونر ما سیده یا ډکشنری نه راخستی کنه خو عام فهمه لغتونه دوی باید استفاده پکې وکړي. اکثره سیویان چې موږ له مخبل سره لیدل دي یو سیوی راخسته ده مثلا بل جنې کاپی کړی ده ته بدون دې چې هغه ارتباط وخی پوزیشن پورې ډیر مشکلات منګه ګورس په ګرامر کې دي. مثلا یو لغات په صحیح توګه نه لیکل سپیل چک نه کړي نو دا چې وګورئ یعنی دومره چې ته مثلا دلته د خپل سی وی سی غوړې وظیفه ونه سي مثلا دې سره د دومره رعایت نه کړي تا زحمت نه دی استل نو طبعا د هغه نفر باندې کوس ولادي ما په کار کې هم دا نه غیری کوي. دا سده یو غلط تاثیر ورځي یو څوک سي استخدام پروسه مخته بي ولا دا سره کار نه ده یعنی زحمت کا شنه ده.
د کاری تجربو له یادولو وروسته د خپلو لاسته راوړنو او زده کړو برخې باندې فوکس یا ټینګار پکار دی. دا خبره هم محمد تواب ستانکزی کوي او وایي چې د ژبو په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال باید احتیاط وشي.
پاس لغنه د احمد ور سیدا دوی ته لاسته راوړنې دي که یو ریسرچ یې کړی مل لاسته راوړنه ده یا مثلا ریوارډ اخیستی یا چیرته مثلا ناول نمبر باندې راغلی یا د خچال طرفه تشویقي سرټیفیکیټ اخیستی نو دا ډېر ښه مهمه ده چې دوی ولیکي چې دا د مل لاسته راوړنې دي. بیا راځو ایجوکیشن یا تعلیمي سطح او مهارتونه چې موږ څه لرو موږ څومره درس مخته ویلای دا او په زمونږ کې کوم اضافي سکل لرو لکه د کمپیوټر سکل سو د ژبې په بحث کې سو ډرایوري سوال یا مثلا کمپیوټر سو اډیشنل یا اضافي مهارتونه دي چې تقویتی دي موږ هغه کاندیدی پوزیشن ته سور اوله کې مورنۍ ژبه مهمه ده نیټیو لانګویج یا مورنۍ ژبه ورته وایو. دوهمی ژبه باندې په کوم لیول کې دوه رقم کولای شي چې وایي چې زه په دغه ژبه باندې په ښه نه ژبه یم مثلا ګوډ لیول. بعض خلک چې آر سی ټی ایکسلنت ایکسلنت لیکلی خو بیا زه راځم په انټرویو کې هغه فیر لیول هم سیده یا مناسب لیول هم نه دوی ټیټي نو هغه په خپل د دې هغه منفي خواته بي مطلب دروغ دی ویلي په دې کې ډېر احتیاط پکار ده.
د همدار ازوایي همزولو چې په سی وی کې د اړیکو فعال شميري او ایمیل ادرس ولیکل شي او د ځان په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال د خپل خوې خصلت هدفونو او ارمانونو په اړه لن معلومات هم سی وی قوي کوي. ما ویل سی وی سره کور لیټر اپلیکیشن یا عریضه چې درخواست هم بولو څومره ضروری ده. نو ښاغلی ستانکزی ویل
اپلیکیشن فارم په ټولو کې ضرورت لري یعنی جز د باید ریکوایرمنت د اکثر غواړي چې تاسو خپل اپلیکیشن فارم خپل د علاقه مندۍ ورقه باید ولیکئ چې باغې کې ډېر فوکس یا ډېر توجه سي ده د هر نفر دای سي هغه خپل خلاصه ورته بیان کړي چې اپلیکیشن دغه پوزیشن ته غواړم چې وکم دغه پوزیشن لپاره باید جسټیفیکیشن ورکړي یا مثلا دغه خپل خواسته سي ده توجيه کي سي ولي زاپلاي کوم تاسو دغه پوزيشن اعلان کړئ چې مشخصات سره د ما دغه مهارتونه دي دغه تجربه کاری په دغه برخه کې لرم فقط ډېر پښورده لته هغه سره پی کې ساده سره په کوم لیول کې دا اوچیت لپاره ولي درخواسته ورکړي.
ملګرو دا سمه ده چې د سی وی پر باطن یا قوي محتوا کار په کار دی خو تواب ستانکزی وایي چې ظاهر یې هم کښکلې نوي او موضوعات پکې په ښه او پاک ډول نوي ترتیب شوي د سی وی کیفیت او ارزښت ټیټوي.
اوله کې سی وی مثلا یو لګانه بلې وګورو دا لکه مارکیټینګ باندې ده چې موږ تاسو د خپل د وظیفیابي لپاره یو مارکیټینګ کوو نو د دې لپاره ډېر ضروري ده چې دغه مختلف بخشونه سي دي دا ډېر ښه مرتب سي. سی سی وی کې په شروع کې باید څه شي راسي ورپسې مثلا کوم بخشونه باید پالافسي لی اوټ یا ډیزاین د سی وی سي ده چې څومره واضح او څومره سي زحمت وستل شوی دغه په صحیح جوړولو باندې امغونه سي ده هغه څوک سي د مرور کوي امغونه سره کومک سیاست باید علاقه مندی وګرځيږي نو موږ د دې لپاره چې غوي سره کومه کړی خپل ځان سره کومه کړی نو باید خپل سیوی باندې په فارمټ یا په لیاوټ کې ورته وایو ډېر زحمت وباسو.
عموما سی وی دوستانو په ریفرنس پای ته رسیږي. په ریفرنس کې د دوو درو هغو کسانو په باره کې لنډ معلومات لیکل کیږي چې تاسو پیژنی او یا مو په خوا په یو اداره کې کار ورسره کړی وي. نوې اداره د ضرورت پر مهال ریفرنس کسانو سره اړیکه نیسي او د تاسو د کاري وړتیاو او خوی خصلت په اړه له هغوی پوښتنه کوي او ځان ډاډمنوي. د خبرونې په پای کې دوستانو محمد تواب ستانکزی ځوانانو ته یوه بله ګټوره لارښوونه هم لري.
مثلا یو پوزیشن ته اپلای کړئ، ته لکه پروژه باندې دا فکر وکړه، ځکه د دې پروژې دغه ضروریات دي. څو کاله تجربه غواړي، کومه ساعته ته تعلیم غواړي او کوم مسلکي محتویات باید ولري. هلته لیکلي سي کمپیوټر سکل دی، لنګویسټ سکل مې په دې ساعته پکار دي، په دې برخه کې دومره کاله تجربه مې پکار دي، دا شیان باید ټول مطالعه سي. بیا موږ قضاوت وکړو چې آیا زه د دغه پوزیشن یا د دغه وظیفې محتویات پوره کوی سم که نه. که ماستري غوښتي او موږ تاسو لیسانس وسو، باید اپلای ورته ونه کړو، ځکه ته پخپله د درخواست کوونکی د وظیفې ته دغه نه آمادګي ښیي. مطلب ضروریات دغه پوزیشن لپاره کوم تعلیمي ساته باندې د تجربې نگانه په کار دي، هغه تا مطالعه کړي نه دی او انده سی سی وی ورلګي چې محتویات پر کوي سو باید نو د هر بخش لپاره خو هغه خپل سی وی هغه سره برابر کړو. د سینه د سی وی موږ جوړ کړی ورڅخه دی لګو نه له هاري وظیفه اپلیکیشن لیټر سره کې باید دغه وظیفه مطابق هغه خپل مهارتونه خپل تجربه هر څه ته جوړ کړي. کله چې په وظیفه کې د تاغ مسلکی بخش ته ډیر ضرورت یې از مسلکی به ډیر مخته کوي، ته خپل سی وی اجست کړي. کله اجست نه کړه د تاغ د انتخاب باغه رقم دی ده چا سره
ولی ولی داس او شي چې ګلاب ګلاب زانان می پرده مزدور مړوشي.
اوردونکو په دې هیله چې د دې تاندې څنګه خبرونه خیر در رسیدلې وي، د یوې قوي او خېسي وي د جوړولو په لارو چارو لاخه پوښي وي، نننې خبرونه پای ته رسوي.